بجې شوې. احمد شبریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پوځ وی د افغانستان له خاورې څخه د ترسي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د امریکا دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نقشه کړي. پاکستانی پوځ کس هم نه دی ویلي چې کوم وسلوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پیښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د حملې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د شو په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا نه ویشتنه وشل شوې دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د خبريال په ګډون څلور تنه وشل شوې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د میرانشا کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ تیر شپه نا وخت خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې وشل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وشل شوې دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه لري منلای. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرچل ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلی دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرچلې دغه خبر نن پر خپل ایکس پاڼ خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نورو چارواکو د جنازې د دویم ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نورو ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتنه نور د تیر یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروې، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګر توري وای هیواد د همدې می میاشتې له 28 وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروې سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروې څخه خپل سفیران وربللی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت وایي پیټریک ریډر د می په یبشتمه خبريالانو ته وویل د سټلایټ ضد دغه وسله 500 وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپوښمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریا ریابکوف سملاسي دغه ادارت کړي او هغه د واشنگتن غلط معلومات پللي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی مسؤلیت لري چې د فضایي چاپیریال خوندې توپ ته چمتو وسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارات حل کړي باید مقدار معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي
موږ په دې باندې بنه پیګو چې دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یا په دې بودیجې کې نیولې کنه دی نیولې.
پدې خبرونه کې به دا هم وویل چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه څرګنده کړې. د بغلان یو سیل ځپلې وای
کوم تم ډیر کوم تم کومکونه دي نو سې کومک نستازه سرپناه نستازه موږ وای چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د سپورت 19 پروګرام د لوبو لړګره هم لرو. دیشیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان مشر ملا هبت الله خان ساده د 403 مریض کال بودیجه تو شیکړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیو پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجه په اړه ډیر جزئیات رسنی شوی نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 2003 کال مالی بودیجه د دوی د مشر مولا حبت الله خونزاده له خوا ته شیح شوې ده. د وزارت په اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل اکسپاند خبره کړي، بیل دی چې د دې بودیجی ارقام خبره کړي، لیکلي چې له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړي د بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد هم په خپل اکسپاند ادعا کړي چې د 2003 مالیکال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړی توبونو ته پکاتو ته او شی شوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږل او هلته بحثونه او تصویب ورسته د جمهور رئیس لخوا ته شی کړه. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو، په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او دغه حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکو احمد الله
ماشی کارمندا
د کارکونکو تنخوا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د معاش برخلیک لا معلوم نه دي. اوایت هم له خلکو د مالیاتو لالارې تولیږي. باید د بودیجه ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي،
پول به کجا مصرف میشه.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پیګو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یا په دې بودیجه کې نیولې کنه دي نیولې دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال حقوق نه دی ورکړ شوی، پر اوس کال خو بودیجه کې نیولې او توزیین وسول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخ حافظي وای کته هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دی او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو په غیر مسلکي شکل د قانونو لکندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. د وای کله چې ویل کېږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه ته شیکل ته هماغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوې څه دي؟ د بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره مو څه کړي؟ د پراختیايي زیربناو دولتي کارکونکو د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. د افغانستان حال کې راځي د طالبانو حکومت د 2003 کال د بودیجه په اړه هیڅ ارقام نه دي خبرې کړي چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجه یې پراختیايي ده. د طالبانو حکومت د 2002 کال بودیجه ارقام هم نو خبر کړي، خو د 2003 کال مالی بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجه و.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجه په اړه په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپو تاج محمد تلاش نظر اخیستی دی چې د بودیجه مقدار څرنګه معلوم نه دی.
فکر کوم د بودیجه لومړنی سوال چې اسلامي امارات حل کړی باید مقدار معلوم وي، او که مقدار معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګ مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیکی جنه په فیصدی باندې دا باید معلوم شي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی او په خبر کې چې ما اول وسالت لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شو، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبري باید پکې ونه شي، همداسې ده.
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله دی بودیجې ده، اما قطیا چې جوړیږي هغه د جدید دل د هوت میاشتې تر فینلسمه باید جوړ شي تیر کال، او دا د څړنې او ارزونې د لپاره. نو بیا اسلامي امارت خپل مشرتابه سره یې شریک کوي، مګر چړنې وارزونې کې سی وی دي دا چې وایي چې مقدار نه ده معلوم، دا ما ته هم د سوال ټکی ده.
تلاش جن متقاعدینو ازادي رډو ته ویل دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي چې د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي او دا باید په بودیجې کې مشخص شي. دغه مسله ولې ځندېدلې ده؟
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی، په دا معنا چې دا تقاعد لس فیصد د هغه کار مزد د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورته کیږي. دا که اسلامي اقتصاد تر واړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبي نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده او بودیجوي امکانات هم یو اساسي برخه ده چې تکافو نه کوي.
یعنی د تقاعد مسله استاسو د معلوماتو مخه لغوه شوه نه ده خو ځندېدل دم دست
دو اساسي مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل هغه کمبوتات دي د بودیجې او د مالی سرچینو د اوایدو کمبوتات چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
ل شغل تلار څخه په مننې لوي خبرتي او روسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP پروتونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو دراوتلو خبرداري ورکړی دی. د تخصصمن خبره د سیلونو سیاتې دلبه د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوژي کچه نور په سیل وړ کړی. دا په داسال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیرونیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې پراتلونکو میاستو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداري ورکړی او ویلي دی چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. WFP دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاستو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي. د WFP په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د WFP په راپور کې د سازمان د افغانستان د څنګ د مسول هیڅ ویلي په حواله راغلي چې زیانمن شوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل
WFP خبرداري ورکوي زیانمن شوي ولسوالۍ چې ډېرې د لوګي سیمې دي اوس د خړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملې سره مخ دي.
WFP وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان سوي دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل
شاید 20-25 غریه باشه تا به همی آخر که خانه های ما بوده
خیشل یا پیزی بشکی لوی تر آخر پوری زمو کورونه و چه ده شیخان و دره ورتوائی زمو کورونه چه ده جور حال او لحقه اوست ده ویجاری دو حالا تکسونه ای هم ایخی مکمل لوگو دک دی او سیلابونو آن زان سره ولی دی.
ده بغلان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نسته ده
سرپناه خو نسته ده مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي.
طبيب خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د اوختي مرګزوبلې او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو تر دې وړاندې سیف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. سیف د چلډرن همدارس ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به د دغه هیواد د 70% ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنیز ځمکې او څاروي له منځه یوړل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروی، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغه هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروی، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګارتوري نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هلي وخوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګری شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایل او حماس ترمنځ د تباندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوختي د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د ایرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوګې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرایل د اکتوبر لومې نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقوقو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلې او خپل سفیران له ناروې، ایرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پات نه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د ایرلند، ناروې او اسپانیې د دغه اعلان هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایرلند او اسپانیا د اروپای ټولنې غړي دي، خو ناروې د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری اجانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ګلوبل اکسپریشن سازمان یا مؤسسې په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندېښنه څرګنده کړې. د دې مؤسسې د 2023 کال په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د 1.5 هیوادو په ډله کې 1.55 ځای خپل کړی دی. نور په دې راپور کې
د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بللی دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره وکټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته پکتو د 1.5 هیوادونو له ډلې په 1.55 ځای کې راوستل دي. د طالبانو د حکومت وایي چې هولا مجاهد په دې اړه د ازادۍ لړۍ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خود طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل اکسپریشن سازمان ارزونه خي شي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د بیان ازادۍ په جدول کې وڅلويخ درجه نور هم شاته لویدل. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې واه دوه نمرې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خوډر مارک بیا د 15 نومرو په خښتو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبري کوي چې په افغانستان کې خبريالان او خلک هم را سره بلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیا ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
"ولی متاسفانه با فروغ
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمنه شوه. پر سنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیاته شي."
په کابل کې وی خبريال هم چې د خپل نوم د نخ پرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل: "د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خبرولای. د خبريالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبريالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل اکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3.5% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیرې دوه دی. د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپلو ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپلې ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ څه ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی. د جولای په 13 د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغه هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او ترڅنګ د ظالمانه شرایط او د توقيف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جبر تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې 3500 کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وي او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نازورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوی و چې دغه سروې په ترڅ کې 3500 هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د روسي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ یو کرامت کې نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته تر لاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته ول پوښیم کې د زیاتې واوري اورښت او یخې هوا ورته یو شمیر څاروي وشل که څه هم چې تر لاسه کړي مرسته ټول ستونزې نشي حل کولای خو په دې خوختي چې په ډیرو سختو حالاتو کې افغاني سرې میشتې لاسنیوي وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخ یو پلاستیکي دا د جنی د یخ وزن از د باور زیات راغل او خلکو ته سمالی او جانی تلفات وکړ. هغه په خاطر چې موږ مخکې کارمندان راغل او هغه سروې کړل او خو چې هغه موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړه. تر دې چې ډیر راځي او ډیر مننه کوم.
په تیر ژم کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمېر کروندګرو ته د کرنې او بولګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
که څه هم د زرمت ډېر ځمکې اوبه نه لري، خو لامل یې دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. د زرمت یو اوسیدونکی سلطان جان ویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت کې نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منې پورې شوله شابتل جوار ټول پسلم کول اخسای شي.
د زرمت یو بل اوسیدونکو خانم وای، د ارتیا په اندازه د زمک لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو لنشتنم یو نیم پټی شابتل کرل ده او نور دغه سي شاړې پاته د وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو، شوی کرو نو اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکو وای، کچیر د کرنې او بلګولو برخو پرمختګ ته موشي، نو هغه ډیرو کسانو ته په کې د کار زمينه برابر شي چې لبی کاری کړيږي. د یاد سیمه اوسیدونکو عبدالحنان عابد وایي،
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسو په لوسرسته سیاغ ورکول سي دیته، نو سری ورکول سي، بل شي ورکول سي. بندونه مثال موږ ترا کی د مخ به مثال یو کاریزنو سر برابر سي او بل کندي به مثال پراخ سي ورته، او دوی مثال د سي یو ترتیب ورته ور کی سي مثال راسي چړنه و سي مثال هغه جینو وګوري.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو عارف الله هم وایي، کچیر د زرمت کرنی او بل ګولو چاره ته پاموشي، خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
کچیرته باید موسسات کومک وکړي د ضرورت خلکو سره نزیاتو باش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا، ډیر راحته، ډیر تکلیف به مقصد کم سي، دې ته به ډیر زیات کار کولو چانس برابر سي او د اقتصادي حالت به انشاءالله ډیر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 2200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډی پی او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل، د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. وړاندې د سپورټونیس پروګرام درو په دې ارتباط په تفصیل واوري، خو په نړیوال ډګر کې د سپورټ لډګر دا خبر لرو چې د هالند او سکاټلند ترمنځ شل وره لوبه روانه ده. تر دې دمه پورې سکاټلند لمړی بیټنګ وکړ، 158 منډې جوړ کړې، ولو په اړه لاس ورکړ. په جواب کې هالند 45 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي لاس ورکړي دي. د هند د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې نن یو ډیره مهمه لوبه ده. مهمه په دې معنی چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ شوي دي. د بنگلور رایل بنگلور چیلنجرز بنگلور لوبډلې له راجستان رایل سره لوبه کوي. بنگلور لمړی بیټنګ وکړ، 122 منډې وکړې، او په بنگلور کې تر ټولو هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې ډېرې منډې کړې دي ویرات کوهلی دی، چې نن په 30 منډو وسوځېده. د 122 منډو په جواب کې د راجستان لوبډلې تر اوسه پورې 95 منډې جوړې کړې دي، په 11 ور روان ده او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نه بجو دې شتکه کې شوې لاند خبرونه.